آج کے شو میں اسرائیل حماس جنگ کا خطے کے دوسرے ملکوں میں پھیلنے کا کتنا خطرہ ہے, اس جنگ کے پھیلنے کی صورت میں پاکستان کیسے متاثر ہو سکتا ہے, بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو. اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ اب تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے, جبکہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے گزشتہ روز کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیں اس وقت 6 مختلف محاذوں پر لڑ رہی ہیں. اس دوران یہ خدشہ مزید بڑھتا جا رہا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ خطے کے دوسرے ملکوں تک پھیل سکتی ہے اور شاید پورے خطے کو ہی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. عالمی برادری میں خاص طور سے بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کے بارے میں خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ روز بھارتی دارالحکومت دلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ایک بم دھماکہ ہوا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نہ ہی کوئی زخمی ہوا, لیکن اسرائیل نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری ایشو کی ہے. امریکہ کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ گروہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف شام اور عراق میں حملوں میں اضافہ کر دیا ہے, جس کی وجہ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت بتائی جاتی ہے. اس کے جواب میں پیر کے روز امریکی افواج نے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا اور خطیب حزب اللہ نامی گروہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے مطابق یہ حملہ اربل ایئر بیس پر ہونے والے ڈرون حملے کے جواب میں کیا گیا, جس میں 3 امریکی فوجی زخمی ہوئے جن میں سے ایک کرٹیکل ہے. منگل کو بھارتی بحریہ نے اپنے 3 سٹیلتھ گائیڈڈ جنگی جہاز بحیرہ عرب میں تعینات کر دیے ہیں. بھارت کی وزارت دفاع کے مطابق یہ اقدام حالیہ دنوں میں تجارتی جہازوں پر ہونے والے حملوں کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے. امریکی فوج کے مطابق ہفتے کے روز بحیرہ عرب میں ایک اسرائیلی کیمیکل ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا گیا جسے ایران سے اڑایا گیا تھا, جبکہ ایران نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دیا ہے. اس سے پہلے پیر کے روز ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل نے دمشق کے سیدہ زینب علاقے میں فضائی حملہ کر کے ایک ایرانی اہلکار فوجی افسر سید رضی موسوی کو ہلاک کر دیا جو شام میں ایرانی پاسداران انقلاب کے مشیر تھے. یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جب پہلے ہی لبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں, جبکہ ایران نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل کو بریگیڈیئر جنرل رضی موسوی کی ہلاکت کی قیمت چکانی ہوگی. خطے میں رونما ہونے والے واقعات پر اسرائیل معذرت چاہتے ہیں, ایک ٹیکنیکل گلچ. خطے میں رونما ہونے والے واقعات پر اسرائیل, ایران اور امریکہ نے کس طرح کا رد عمل کا اظہار کیا, آئیے دکھاتے ہیں آپ کو.
جو ہمارے خلاف کاروائی کرے گا. ہم کئی محاذوں پر لڑی جانے والی جنگ میں ہیں اور 7 اطراف سے حملوں کی زد میں ہیں, غزہ, لبنان, شام, مغربی کنارہ, عراق, یمن اور ایران. ہم ان خطروں میں سے 6 کے حملوں کا پہلے ہی جواب دے چکے اور ان پر کاروائی کر چکے ہیں, اور میں یہاں یہ انتہائی واضح طور پر کہتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہمارے خلاف کاروائی کرے گا وہ ہمارا ایک ممکنہ ٹارگیٹ ہوگا, کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے.
بحیرہ احمر میں اتحاد سے متعلق میرے خیال سے اس اتحاد کو بنانے کی کوشش سے پہلے, جو کہ موجودہ صورتحال میں کوئی مدد نہیں دے گا, امریکیوں کو غزہ کے باسیوں کی نسل کشی, جنگی جرائم, انسانی محاصرے اور جبری دربدری کو اور اسرائیل کی جھوٹی سلطنت کے انہیں مصر اور اردن منتقل کرنے کے خواب کو روکنا چاہیے, جبکہ فلسطین کی حمایت کے لیے ہمارا موقف واضح ہے. دوسروں کے اقدامات کے لیے ایران کے حمایت یافتہ گروپس کو الزام دینا درست نہیں. خطے میں ہمارا کوئی پراکسی گروپ نہیں.
یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ ہاؤسی صرف ایک ملک کو نشانہ نہیں بنا رہے, وہ واقعی میں انٹرنیشنل کمیونٹی پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ دنیا میں ملکوں کی معاشی بھلائی اور خوشحالی پر حملہ کر رہے ہیں. تو وہ حقیقتاً بین الاقوامی شاہراہ جو کہ بحیرہ احمر ہے اس کے ڈاکو بن چکے ہیں. لہٰذا آپریشن پراسپیرٹی گارڈین ایک طرح سے ہائی وے پیٹرول کا کام کرے گا. یہ اس انتہائی اہم انٹرنیشنل بحری گزرگاہ سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں کو بوقت ضرورت مدد دینے اور جوابی کارروائی کے لیے بحیرہ احمر اور خلیج عدن کا گشت کرے گا.
اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسرائیل کے شہر تل ابیب, جہاں سے صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے. ہریندر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آئی ہوپ آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے جو بیان دیا کہ انہوں نے کہ اسرائیل کو 7 محاذوں پر اس وقت لڑائی کا سامنا ہے, جس میں سے 6 محاذوں پر وہ کاروائیاں کر رہے ہیں, تو باقی فرنٹس پر کس قسم کی فوجی کاروائیاں ہو رہی ہیں؟
جی دیکھیں انہوں نے جن سات محاذوں کا ذکر کیا اس میں ایک جو ہے فرنٹ جو کہ عراق کا فرنٹ ہے اس کو بات دے دے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چاہے وہ ایران ہو یا پھر ہوتی ہوں یا ادھر شام لبنان سے لبنان کی شدت پسند تنظیم حزب اللہ, غزہ اور غرب اردن, ان چھوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے, اس میں غرب اردن بھی شامل ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان چھ فرنٹس پر تو وہ لڑائی اسرائیلی فوج جو لڑائی کر ہی رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ باقی بھی مغرب کے ملکوں اور ان کے جو سب سے خاص علائی ہیں امریکہ اس کے ساتھ مل کر کے وہ عالمی سطح پر بھی جس طرح سے ابھی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس میں بھی ایک طرح کا ایک فرنٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ اسرائیل جو ہے اس وہاں سے بھی جو اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر کاروائی کر رہا ہے, جوابی کاروائی کر رہا ہے.
ہمیں معلوم ہے کہ یمن سے حوثی اور لبنان سے حزب اللہ اسرائیل کے خلاف حملے کر رہے ہیں, اسے اور کہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں اسرائیل کہاں کاروائی کرے گا؟
دیکھیں اسرائیل میں جو ہے ایک بات کو لے کر کے لگاتار یہاں پر خدشات نظر آئے ہیں کہ جس طرح سے اسلامی دنیا یا پھر مغرب کے بھی کئی ملکوں میں مظاہرے مسلسل ہوتے رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, اس سے اسرائیل کہتا رہا ہے کہ اینٹی سیمیٹزم کا ایک نیا دور جو ہے وہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ شروع ہو چکا ہے, اور ایسے میں اسرائیل جو ہے اور اسرائیل کی جو یہاں پر قومی سیکیورٹی کونسل ہے وہ بھی لگاتار اپنے شہریوں کو بھی وہ احتیاط برتنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اسے ہمیشہ جو ہے الرٹ رہنا ہوگا, اور الرٹ رہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ وہ کسی بھی جگہ پر جو ہے ایسے سچویشن میں نہ پڑ جائے جہاں پر سے وہ باہر نہ نکل پائے. دوسری طرف وہ مسلسل پوری عالمی دنیا سے عالمی برادری سے وہ یہ بھی اس کے طرف سے التجا کی جا رہی ہے کہ جو اس کی لڑائی ہے وہ جسٹ ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ جس طرح کی ہلاکتیں ہوئی ہیں غزہ میں, اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے یہاں پر 241 فلسطینی مارے گئے ہیں جس میں کہ زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں, تو ایسے میں ایک جو سینٹیمنٹ ہے وہ اسرائیل کے خلاف بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کو لے کر کے اسرائیل جو ہے وہ کافی پریشان بھی نظر آ رہا ہے.
ہریندر, کیا اسرائیلی عوام اس لڑائی کے پھیلنے کے بارے میں ان میں کوئی تشویش پائی جاتی ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اسرائیل ایک ملٹی فرنٹ لڑائی سسٹین کر سکے گا؟
دیکھیں اسرائیل میں بھی کافی اندرونی جو ہے اختلافات نظر آ رہے ہیں, یہاں پر جو یرغمال ہیں غزہ میں ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پر کافی حمایت ملی ہوئی ہے, اسرائیلی آبادی جو ہے ان کے ساتھ بھی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ کھڑی ہے, اور وہ ان کے طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی ضروری ہے اور صرف سفارتی کوششوں کے تحت جو ہے یرغمالوں کو چھڑوایا جا سکتا ہے. وہیں پر ایک دوسرا خیمہ ہے جو کہ اس میں وہ لوگ بھی جڑ گئے ہیں جن کے جو ہیں جو فوجی مارے گئے ہیں ان کے خاندان کے لوگ بھی جڑ گئے, اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی جو ہے شہادت نہیں دی ہے, اور ان کے جو بچے ہیں وہ لڑائی جو لڑ رہے ہیں وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں, اور اسرائیل جن مقاصد کو لے کر کے غزہ میں داخل ہوا تھا ان میں جب تک پوری طرح سے مکمل اسے کامیابی نہیں ملتی تب تک یہ لڑائی جو ہے وہ یہ جاری رہنی چاہیے. اور اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں بنجامن نتنیاہو, جن پر کافی دونوں ہی خیموں کا دباؤ ہے, دراصل وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کیسے اپنی حکومت کو بچائے رکھیں, اور وہ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں یہاں پر جیسا آپ نے کہا یہاں دونوں ہی طرح کی باتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں, یہاں پر لوگ مظاہرے اس بات کے لیے کر رہے ہیں کہ سفارتی کوششیں شروع کی جائیں جس سے یرغمالوں کو چھڑوایا جا سکے, دوسری طرف جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جنگ جو ہے وہ جائز ہے اور بالکل جاری رہنی چاہیے.
ہریندر, اگر لڑائی بڑھ جاتی ہے اور حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک براہ راست اور بڑے پیمانے کی لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں وہاں اسرائیل میں کیا رائے پائی جاتی ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے کیا ہم اثرات دیکھیں گے مزید خطے کے اوپر؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حزب اللہ جو ہے وہ مسلح طور پر کافی زیادہ مضبوط ہے حماس اور باقی شدت پسند تنظیموں سے, اور یہ جو ہے اسرائیل میں بھی اس بات کی پوری طرح سے ایک ریئلائزیشن ہے, وہ اس کو مانتا ہے, لیکن دوسری طرف اسرائیل سے مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دو فرنٹس پہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتا ہے, لیکن وہ پوری طرح سے تیار ہے کہ اگر حزب اللہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کی طرف سے بھی لگاتار یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ لبنان کو بھی غزہ میں تبدیل کر سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ لیکن اسرائیل کی طرف سے ایک اور بھی کوشش ہے کہ لبنان میں صرف انہی علاقوں پہ اسرائیل جو ہے وہ جوابی کارروائی کر رہا ہے یا حملے کر رہا ہے جو کہ حزب اللہ سے جڑے ہوئے ٹھکانے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا جب کہ لبنان کی جو قومی فوج ہے اس کے اوپر حملہ ہوا تھا اور کسی ایک فوجی کی ہلاکت ہوئی تھی, اس کے بعد اسرائیل نے معافی بھی مانگی تھی. تو اسرائیل جو ہے وہ لبنان میں اپنی لڑائی کو حزب اللہ تک محدود رکھنا چاہتا ہے, اور ابھی تک دونوں فریق جو ہیں لگ بھگ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ لڑائی کو ایک خاص حصے میں جو ہے وہ محدود رکھنا چاہتے ہیں. اسرائیل کے کچھ شمالی جو علاقے ہیں وہیں پر حزب اللہ کے صرف حملے ہوئے ہیں, اور اسرائیل کے بھی جو حملے ہیں وہ بالکل بارڈر کے قریب کے جو سارے علاقے ہیں وہاں پر جو حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں وہیں تک ابھی تک محدود رہے ہیں.
جیسے آپ نے کہا کہ حزب اللہ کے ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو جاری ہیں, لیکن اسرائیل نہیں چاہتا کہ حزب اللہ کے ساتھ ایک فل سکیل لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جائے. اور اگر واپس آئیں غزہ کی طرف تو غزہ میں اب جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے نارتھ کو خالی کروایا گیا اور اب ساؤتھ میں چونکہ ایک فل سکیل آپریشن جاری ہے اور اس کی زمینی فوجیں بھی وہاں کارروائی کر رہی ہیں, اور جیسے آپ نے بتایا کہ آج کے حملوں میں 241 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں, اور اسرائیلی حکومت ہو یا اسرائیلی پرائم منسٹر ہوں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جلد ختم ہونے والی نہیں ہے, جبکہ جو اسرائیل کے پارٹنرز ہیں اور باقی دنیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس لڑائی کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. تو کیا یہ پریشر اسرائیلی حکومت پہ نظر آتا ہے کہ دنیا اب اس لڑائی کو فوراً ختم کرنا چاہتی ہے لیکن اسرائیلی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, وہ اپنے آپریشن جاری رکھے گی؟ کیا کوئی پریشر نہیں ہے یا اسرائیلی حکومت ایک سطحی بیان ایک سطح پر دے رہی ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن پریشر ہے؟
دیکھیں دباؤ تو بے حد جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پہلے سے کافی دباؤ جو بڑھتا جا رہا ہے, اور یہاں پر ابھی کنگ عبداللہ جو ہیں وہ بھی مصر گئے ہوئے ہیں, فلسطینی انتظامیہ کے رہنما بھی وہاں جانے والے ہیں, اور مذاکرات بھی جو ہیں وہ پیرللی چل رہے ہیں. عالمی برادری کا دباؤ بڑھ رہا ہے, جس طرح سے سلامتی کونسل میں قرارداد جو پاس ہوا اس کا بھی دباؤ ہے, اس کے پہلے جنرل اسمبلی میں 153 ملکوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا تھا, اس کا بھی دباؤ بنا ہوا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب تک امریکہ کا سپورٹ, امریکہ اسرائیل کے حمایت میں کھڑا ہے, تب تک اسرائیل جو ہے اپنی کارروائی کو آگے بڑھا پائے گا. اس اب خاص بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کے طرف سے بھی اسرائیل پر کافی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے عالمی برادری اسرائیل کے خلاف ہوتی جا رہی ہے اس کے مدنظر اسرائیل کو جنگ سے جو ہیں تعلقات جو حکمت عملی ہے اس کو بدلنا ہوگا, اور اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ حملے کرے, نہ کہ وہ ابھی جس طرح سے لگاتار وہ بمباری کرتا رہا ہے جس میں کہ عام جو فلسطینی شہری ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, خواتین اور بچے مارے جا رہے ہیں, وہ جو ہے وہ امریکہ بھی جو ہے اس کے خلاف عالمی برادری ہوتی نظر آ رہی ہے.
میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہونے والے آئی ڈی بلاسٹ پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟
جی, یہاں پر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں کہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی شہری خاص کر کے جو نئی دلی میں ہیں وہ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عوامی جو ہیں مقامات وہاں پر نہ جائیں. ان کی کوشش یہ رہے کہ وہ مالز ہوں, یہ ہوٹلز ہوں, پارٹیز ہوں, بازار ہوں, اس طرح کی جگہوں پر وہ بالکل نہ جائیں, اور اگر وہ جاتے بھی ہیں تو اس بات پر وہ غور کریں کہ وہ کسی بھی اس طرح کے سمبلز کا استعمال نہ کریں جس سے کہ ان کی شناخت ہو سکے کہ وہ یہودی ہیں یا وہ اسرائیلی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کو لے کر کے یہاں پر کافی جو ہے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں, اور یہ بھی صاف طور پہ کہا نہیں جا رہا ہے کہ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے. لیکن جب بھی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو اسرائیل کا اشارہ ہمیشہ ایران کی اور ہوتا ہے, اور خاص کر کے اس لیے بھی کیونکہ جیسا کہ آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے راضی مساوی کی ہلاکت ہوئی ہے شام میں, اور اس کے بعد ایران نے جو ہے اسرائیل کو دھمکی دی ہے, اس کے مد نظر بھی یہاں پر جو ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اسرائیلی شہریوں کو کہ وہ ہدایت برتیں, اور اگر انہیں غیر ضروری, انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر ضروری بیرون ملک جو فورن ٹریولس ہیں उनसे उससे गुरेज करें,
बहुत शुक्रिया,
हो सके वो इसराइल में ही रहे।
जी बहुत शुक्रिया हरिंदर, आपने हमें ज्वाइन किया। मजीद आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक पर बात करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कतर में, दोहा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार उसामा बिन जावेद, और उनसे बात करते हैं कि इस जंग के खत्ते में फैलने के खतरात में इजाफा हो रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और उसामा हाल ही में इस जंग को कवर करके वापस दोहा पहुंचे हैं। उसामा बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हिजबुल्ला और इसराइल की के दरमियान एक बड़ी लड़ाई का खतरा तो मौजूद है, और अरब मुल्कों में इस जंग के फैलने का खतरा भी है, तो अरब मुल्कों में इस बारे में क्या सोच पाई जा रही है?
देखिए दो मुख्तलिफ बातें हैं, एक तो वो सोच है जो आपको अरब ममालिक की सड़कों पर मिलती है, और एक वो सोच है जो आपको बरसर इख्तदार तबकों की मिलती है। याद रहे कि अब से चंद माह पहले इब्राहिम अकॉर्ड्स पे बड़ी तेजी से पेशरफ्त जारी थी, और लोगों का कहना था कि गालिबन सऊदी अरब भी उस मुआहदे में शामिल हो जाएगा जिसमें इसराइल को तस्लीम कर लिया जाएगा और ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे, और आज इस वक्त शदीद गम गुस्सा पाया जाता है अरब ममालिक की तमाम सड़कों पर, और अब तकरीबन 3 महीने होने को हैं, और इसराइली बर्बरियत की वजह से वहां पे लोगों का ये कहना है कि जहां पे सिफारतखाने मौजूद हैं या कौंसल खाने मौजूद हैं उन्हें भी बंद किया जाए। लोगों का ये कहना है कि इसराइल से ताल्लुकात को खत्म किया जाए, और वो ये डिमांड कर रहे हैं अपनी हुकूमतों से कि वो कुछ करें, और इसकी वजह से आपको नजर आएगा कि गुज़िश्ता चंद माह में हुकूमतों के मौकफ भी खासे सख्त होते हुए नजर आए हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे वो उर्दन हो, जहां पे इसराइल की बर्बरियत, जहां पे एक लीगल ऑक्यूपेशन और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इसराइल के हामियों से इन्हें तवक्को नहीं थी। और यकीनन इसमें जो अरब मुल्कों में गम गुस्सा है उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि उनकी हुकूमतें कुछ नहीं कर पा रही हैं और इसराइल की तरफ से मजालिम का सिलसिला जारी है, बल्कि एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें बैनुल अक्वामी ताकतों से किसी किस्म की उम्मीद नहीं नजर आती कि वो इंसानी हो के वो जो अलमबरदार बनते थे, जिन लोगों ने ये बात की कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, वॉर क्राइम्स क्या होते हैं, और आज से कुछ चंद साल पहले बड़ी शिद्दत से बात करते थे जब रूस ने यूक्रेन पर जारहियत का मुजाहरा किया, और अब वो तमाम ममालिक इस वक्त दूसरी जानब नजर आते हैं जहां पर उन्हें तमाम चीजें नहीं नजर आ रही। तो यकीनन इसके फैलने के खदशात तो मौजूद हैं और पहले दिन से मौजूद हैं, और बारहा ये अरब हुकूमतों की तरफ से इसराइल को और अमरीका को बावर कराया जा चुका है कि अगर आपने अपनी रविश नहीं बदली तो फिर ये मामलात हम सबके हाथ से निकल सकते हैं।
क्या अरब दुनिया इस बारे में फिक्रमंद है कि इसराइल और ईरान के दरमियान कोई बराह रास्त महाज खुल सकता है, क्योंकि पीर के रोज ही इसराइल ने जनरल मूसफी जो कि एक ईरानी ब्रिगेडियर जनरल थे उनको हलाक किया है?
जी देखिए ये खदशात तो इसराइल हमेशा से जाहिर करता रहा है, और चूंकि अब बराह रास्त उन लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है जो ईरान की तरफ से मुलव्वस हैं। ईरान की अगर आप देखिए अरब स्प्रिंग के बाद बड़ी तेजी से उसने अपने असर रसूख को बढ़ाया है, चाहे वो इराक के मुजाहमत पसंद ग्रुप्स हों, चाहे वो लबनान हो या शाम हो, ईरान का आप पे एक बड़ा खत्ते में असर रसूख नजर आता है। बज़ाहिर ऐसा नहीं मालूम होता है कि इसराइल और ईरान किसी किस्म की बराह रास्त जंग में शामिल होंगे, चूंकि गो के इन दोनों ममालिक ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन यह बड़ा खदशा है कि इन दोनों ममालिक के पास कीमियाई हथियार या न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं जिससे एक बड़ा सानिया जन्म ले सकता है। तो अभी तक इस तरह की इंडिकेशन तो नहीं है कि ये बराह रास्त किसी जंग में मुलव्वस होंगे, जब बल्कि ईरान के जो जेर असर ग्रुप्स हैं जिसमें यमन के हूती हैं, वहां पे लबनान में हिजबुल्ला है, शाम में मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इराक में मुख्तलिफ तंजीमें हैं, और आप ये देखिए कि उनकी तरफ से बारहा न सिर्फ इसराइल की तरफ मिसाइल दागे गए हैं बल्कि अमरीकी तंजीमात जो इस खत्ते में मौजूद है उनको भी निशाना बनाया जा
जी। उसामा मैं एंड में जानना चाहूंगा कि क्या वजह है, और आपने जिक्र भी किया हूती अटैक्स का और ये बहरा अहमर में भी हो रहे हैं, तो क्या वजह है कि वहां सिक्योरिटी के लिए खत्ते की किसी बड़ी ताकत ने अमेरिकन कोएलिशन को ज्वाइन नहीं किया? क्या अरब मुल्कों को इस राहदारी के जरिए होने वाली मुआशी सरगर्मियों के मुतासर होने से कोई बड़ा खतरा नहीं है?
جی دیکھیے، خطرہ تو یقیناً موجود ہے. اس خطرے کا سب سے بڑا براہ راست اثر جو ہے وہ تیل کی عالمی قیمتوں پر پڑے گا، خطے میں نقل و حمل پہ پڑے گا، اور جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے برائے احمر کے اس المندب اسٹریٹ کو استعمال کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دو مختلف چیزیں ہیں، عرب ممالک اور ان کے ریاکشن جو کہ اسرائیل کی طرف اپنی رضامندی رکھتے ہیں، اسرائیل سے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور دوسری جانب ان کی عوام کا وہ پریشر جو شاید ابراہیم اکارڈز میں وہ مس کیلکولیٹ کر گئے تھے، وہ بھی امریکہ بھی اور اسرائیل، جبکہ ان کو یہ خیال تھا کہ ان کی عوام ان کے ساتھ ہوگی، جبکہ اس وقت بے تحاشا پریشر آپ کو تمام عرب ممالک میں نظر آ رہا ہے کہ ان کی سڑک جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے مظالم کا سلسلہ بند کیا جائے.
بہت شکریہ اسامہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. عرب ملکوں کے کا جو ریاکشن رہا ہے اب تک اور جو خطرہ ہے اس لڑائی کا باقی خطے میں بڑھنے کا، اس پر بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. غزہ میں اسرائیلی فوجی حملوں کی وجہ سے علاقے کی تقریباً 24 لاکھ آبادی میں سے 19 لاکھ فلسطینی شہری بے گھر ہو چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کے خوراک کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی کی پوری آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے. اسرائیلی بمباری املاک اور بنیادی شہری ڈھانچے کی تباہی، طبی اور بنیادی سہولتوں کی کمی اور بیماریوں کے بیچ غزہ کے شہری کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
غزہ کے حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 20,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور 54,500 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. یونیسیف کے مطابق اسرائیل اور حماس کی اس جنگ میں سب سے زیادہ متاثر عورتیں اور بچے ہیں. مسلسل فضائی حملوں سے بچ جانے والوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے. حال ہی میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندوں نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا اور دیگر اسپتالوں کا دورہ کیا اور ادویات اور ضرورت کا دوسرا سامان پہنچایا.
اب بھی وہاں مکمل بدحالی کا عالم ہے، لوگ فرشوں پر پڑے ہیں، چلنا تقریباً ناممکن ہے. ڈاکٹرز اور نرسیں انتہائی نازک کیسز بالکل سنبھال نہیں پا رہے. لوگ التجا کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے مرتے ہوئے بیٹے بیٹیوں کے لیے خون کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی سی طبی ٹیم اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، مکمل افراتفری ہے.
ادھر بچوں کے فلاح و بہبود کے عالمی ادارے یونیسیف کے مطابق اب تک 15,000 فلسطینی بچے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو بچ گئے ہیں ان کے لیے خوراک، پانی، پناہ گاہ اور بیماریوں اور صحت کی سہولتوں کی کمی ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے. 10 سالہ نسیم موہرا کو گردے کی بیماری کے باعث ہفتے میں 4 روز ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. تاہم جنگ کے آغاز کے بعد سے نہ صرف اس کا علاج متاثر ہوا ہے بلکہ اب اس کے باپ کو بھی اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا ہے.
انہوں نے ہمیں بیٹھنے کو کہا اور پھر چلنے کو، ہم چلنے لگے اور تھک گئے. پھر انہوں نے میرے ابا کو گرفتار کر لیا اور لوگ مجھے یہاں لے آئے. ہفتے میں 4 دن ڈائلسس کی بجائے اب میری صرف 2 دن اور 2 گھنٹے ڈائلسس ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جنگ بندی ہو تاکہ ہم اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور میں اپنے معمول کی زندگی کی جانب لوٹ سکوں.
عالمی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی غزہ سے لوٹنے والی ایک ڈاکٹر نے این پی آر کو بتایا کہ 1 اور 2 سال تک کے بچوں کے بازو اور ٹانگے کاٹنی پڑ رہی ہیں. بہت سے بچے زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں، یتیم ہیں اور کوئی جگہ نہیں جہاں وہ پناہ لے سکے. جنگ کے نتیجے میں غزہ کا وسیع علاقہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے 24 کروڑ افراد کو پانی، خوراک، ایندھن اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت غزہ تک پہنچنے والی امداد کو انتہائی ناکافی قرار دے رہا ہے.
30 سے 40 افراد والے خاندان کو روزانہ کم از کم 40-50 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور فاصلے کی وجہ سے اسے حاصل کرنا مشکل ہے. یہ اذیت ناک ہے کیونکہ بے گھر ہونے والے لوگوں کی آمد جاری ہے.
ادھر اسرائیل نے منگل کے روز بھی غزہ میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ یہ آپریشن کئی ماہ تک جاری رہ سکتا ہے. سبشہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
The بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا په تھنې کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا په تھنې کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. پدې خبری ټولګه کې نړی سره د طالبانو لانجمنې اړیکې. طالبان وایي چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او په کار ده چې نور هیوادونه هم خپل مکلفیتونه تر سره کړي. مولوی کبیر غږ کړی چې افغان کډوال دې په جبر نه ایستل کیږي. د غزې د راتلونکي په اړه د نظر اختلاف. د فلسطین خپلواکه اداره وایي چې دوی د غزې مدیریت ته چمتو دي خو اسرائیلي ورسره نه مني.
او په امریکا کې د افغانانو پیوستون د متحده ایالاتو په پنسلوینیا ایالت کې مشت افغانانو د خپل چارو د سمبالخ لپاره ټولنه جوړه کړي. وایي موخه د خپل ملي ارزښتونو ساتل او د امریکایي ټولنې سره آشنایی ده.
السلام علیکم. خراغلاست نن چهارشنبه د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قرباز احمد شکیبیم. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او په کار ده چې هیوادونه هم په دې برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپلو تازه څرګندونو کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي پر نړیوالو غږ کړی چې افغان کډوال دې په جبر نه وباسي.
د طالبانو حکومت پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل څلور څلوېښتم کلی زلمانځي. خود دې غونډې اکثره ویناوال د خپل حکومت پر دوام د نړۍ سره د اړیکو پر ټینګېدو او د دوی په چارو کې د نړۍ د هیوادونو پر نه لاسوهنې او نورو مسایلو ټینګار کوي. د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرسل مولوي عبدالکبیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي له نړیوالو وغوښتل چې ورسره ښې اړیکې وساتي او افغان وال پزور ونه باسي.
د دنیا نه څومره کوشش ده چې تاسو افغانان په اجباري ډول باندې ما مجبوروي چې افغانستان ته په سخت شرایطو کې دوی بیرته راشي. بریګ د چ افغانان په دوتلم ډول باندې افغانستان ته راشي او د افغانان نظمونګه خوسته ده چې چا د فرص مشکل شرعي موجود نه وي په خپل دولتلب ټول بند ځان تیار کی افغانستان ته د خپل خوخه باندې راشي.
د طالبان د حکومت د معلوماتو پر اساس تر اوسه 8000 افغانان له پاکستان په جبري توګه ایستل شوی دي. طالب چارواکي د پاکستان د اقدام پر دوی فشار بولی خو څو میاشتې وشوي چې د تحریک طالبان پاکستان پر سر چې پاکستان ادعا کوي جنگري په افغانستان کې میشتي ظاهرا د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي.
طالبان هیڅ شرعي او دینی دلیل نه لري چې د ټي ټي پی د مقاومت او جهاد جلوګیری وکړي. دا یو دینی مسله ده او لکه څنګه چې طالبانو د جمهوریت حکومت نه منل کفري ورته ویل اصل قیاس ٹی ٹی پی د پاکستان حکومت نه منی او دا قوانین انګلیسی او کفری غنی. نو په دې لحاظ باندې کچیر طالبان ٹی ٹی پی مخنیوي وکي یا رهبران د سکیر کې او د پاکستان د حکومت په لاس ورکی نو دا به د طالبانو په جنگی ماشین کې خورا سخت اختلافات رامنځته کی.
د پاکستان د سنا غړي مشاهد حسین په تهران کې د فلسطین په اړه په غونډه کې طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی وایي چې متقید پاکستان په اړه مثبت نظر لري او غواړي مسائل د خبرو لاره حل شي.
اگر اتو ویل شاہ صاحب تاسو وګورئ چې زمون پزندانونو کې څومره د ټي ټي پی وسلوال بنديان دي او د پاکستان پزندانونو کې څومره دي. ما ورته د چترال په یادونه وکړه. اگر اتو ویل چې د چترال په وسلوال بریټ کې کاکړ وسلوال افغانستان ته تر سنیدو وروسته نیولې دي.
پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د یو مينځ څخه د ډیرو بي اسنادو کډوالو استل پیل کړل چې اکثر افغانان دي. اسلام آباد تور پورې کړی چې افغان او طالبان پاکستانی اورپکو ته پټنځایونه ورکړي خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
امریکا ته د افغانانو د ایستلو یا د افغان ایواک بنسټ مشر شان وندایور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تللو په تمه د ایسارو افغانانو له ډلې 130 کسان ایستلي دي. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو ته په تمه وو. په دې اړه په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب، مخکې له دې چې د کډوالو بحث سره شو، د منظور پښتین مسله څنګه شوه؟ ویل شوی و چې دی به په ضمانت خوشي، اما داسې ونه شول.
شکیب صاحب ډیر وبخښی تاسو ژغ بیخی ناراضی
خاځه به پښتنه بیرته تکرار کوم مول مخکله دی چې د کډوالو په اړه تاسو نه پښتنه وکم د منظور پښتین مسله څنګه شو ول شي چې د به په ضمانت خوشی کیږي اماده سی ونه شول
بلې هو د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر منظور پښتین نتی رتوبره زورایسي د پولیس په باندې کړی پولیس نیولې دی پاکستاني پولیسو او پرون هغه محکمه ته حاضر کړل شوی و چې په هغه کې د هغه په دوو کیسونو کې یا په دوو قضیو کې د هغه ضمانت شوی و خو څنګه چې هم د هغه د پښې کېدو امر ورکړل شو پولیسو یو بل د پولیسو قضیه وړاندې کړه محکمه ته او یو چې په دې محکمه کې د هغه پرځت باندې د پولیسو ریپورت په دې قضیه کې هغه باید ونیول شي نو دا سی په یو درېمه قضیه کې د پولیسو په دریم کیس کې هغه ونیول شو اوس مې له ځینو سرچینو سره خبرې وشوې هغه وایي چې کېدلی شي سبا یو ځل بیا ښاغلې پښتین د اسلام آباد محکمې ته وړاندې کړي او بیا په هغه کې په همدې قضیه کې چې دی بیا نیول شوی دی په هغه کې به وړاندې کېږي. دلته باید ووایم چې په پاکستان کې له تېرو څو کلونو راهیسې د اپوزیسیون د سیاستوالو سره او همدغسې د فعالانو سره په بیا بیا دغسې هغه کېږي چې هغوی په یوه قضیه کې خوشی کړل شي خو سمدستي په بل قضیه کې په بل کیس کې د پولیسو ونیول شي. یو بل مثال یې نن د پاکستان د پخوانی د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي و چې هغه هم د تېرو څو ورځو راهیسې په بند کې و څو میاشتو راهیسې نن یې خوشی کړل او همهلته بیا پولیسو د زندان د ور څخه بیا په بل قضیه کې ونیول. نو دا د تېرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د اپوزیسیون سیاستوالو او فعالانو سره
والي د پاکستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ویډیوګان هم وتلی دي چې څنګه به ولکېږي تر موټره پورې او زندانه پورې. په هر صورت بیرته راځو اصل مطلب ته. پاکستان ولې هغه افغان کډوال هم استري چې امریکا ته دراتلو لپاره انتظار کاوه؟
دغه که څه هم پاکستانی چارواکي دلته وایي چې د کابل تر سقوط وروسته د پاکستانی چارواکو په خبره د 6000 بیا تر 8000 پورې افغانان پاکستان ته د پاکستان د دې سیمو ته راغلي وو. او کله چې د اکتوبر په میاشت کې پاکستانی چارواکو د هغوی لپاره ضرب العجل د نومبر لومړۍ نیټه وټاکله او ټولو هغو ناقانونو کډوالو ته وویل چې هغوی باید ووځي او بیا له همدې سره چې بیا د نومبر په لومړیو کې د دې ناقانونو کډوالو پر ضد باندې کوم عملیات پیل شول په دغه کې دغه کډوال چې تر ډېره پورې د امریکا ویزو ته منتظر وو یا نورو هیوادونو ته هغوی بیرته نیول شوي دي یا هم بیرته ډیپورټ شوي دي افغانستان ته لیږدول شوي دي. خو په تېرو دوو درې اونۍ وړاندې بلکې دوه اونۍ وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو پلازمېنې اسلام آباد ته سفرونه وکړل او په دې سفرونو موخه یې همدا وه چې هغه افغانان چې هغوی د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ویزو ته منتظر دي هغوی دلته میشتې په اسلام آباد او نورو سیمو کې باید پاکستانی چارواکي هغوی بیرته ونه شړي. په ورته وخت کې بیا یو نیمه میاشت وړاندې یا شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په پاکستان کې د افغان خبریالانو فدراسیون د دغه هیواد موقت لومړي وزیر انوار الحق کاکړ ته یو لیک لیږلی و او په دغه لیک کې یې غوښتنه ترې کړې وه چې باید افغان خبریالان فعالان او دغسې هغه کسان هغه افغانان چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطر دی وایي د هغوی د شړلو څخه دې منع کړل شي یا د هغوی دپاره د ویزې ورکړل شي. په همدې باندې مو له خو دغه فدراسیون وایي چې تر اوسه پورې د لومړي وزیر انوار الحق کاکړ له لورې هغوی ته کوم ځواب نه دی ورکړل شوی او د دوی ژوند لا هم له ستونزو سره مخامخ دی. همدې ریپورت ته مو غوښتل
په بهر کې د افغان خبریالانو فدراسیون په دغه لیک کې د پاکستان له موقت لومړي وزیر انوار الحق کاکړ څخه غوښتنه کړې و چې د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیاتو کې د خبریالانو مدني فعالانو او هغو افغانانو پر ضد ګام و نه خستل چې په افغانستان کې یو ژوند ته خطر دی.
ما یک نامه سرگشاده و نخست وزیر پاکستان از طریق فدراسیون ارسال کرده بودیم و از کاکر صاحب خواسته بودیم که شما افغانایی که به اجباری از پاکستان اخراج میشن و یک فاجعه است و شما باید سر از یک غور کنین که افغانایی که در مرز خطر است اونا را اخراج نکنین، بخصوص خبرنگارا، فعالین مدنی، قاضی ها و امثال این افغان هایی که در معرض خطر بودن. شما بالای از اینا یک غور بررسی کنیم که اینها را از پاکستان اخراج نکنیم.
د خبريالانو دغه فدراسیون وایي د پاکستان د لومړي وزیر لوري د دوی لیکته لا هم هیڅ جواب نه دی ورکړ. سو یو په یاد هیواد کې خبريالان او فعالان د تیر په څیر له ستونزو سره مخامخ دي.
فعلا خبرنگارا به وضعیت قبلی هست و اجازه کار ندارن. مقصد همه قدر است که مثل سابق وارم و زندگی خود سپری میکنن و همه گرفتاری های پولیس نسبت به سابق او شدتی که بود کم است و با خبرنگارا و کسای دیگه که در معرض خطر هستن با اونا فعلا پولیس کار ندارن.
د کابل تر سقوط وروسته چې په زرګونه افغانانو خپل وطن پریښود، پکې په سلګونه خبریالان او فعالان هم د درېیم هیواد په تکل پاکستان ته راغلي چې وایي د دغه هیواد د کډوالو پر ضد وروستۍ پریکړې دوی هم سخت متاثره کړي دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
له پاکستان ګرځو بیرته افغانستان ته. د راپورونو لمخې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت غواړي چې د ملایانو تعلیمي سندونه وارزوي او وروسته هغه علمي رتبه ورکړي چې په پوهنتونونو کې ورکول کیږي. د بیلګې په توګه د مدرسو د لوی دورې فارغانو ته ماسټري ورکول کیږي او د تخصص سند په دکتورا ارزول کیږي. په دې اړه مو د بحث لپاره مدني فعال ممتاز یوسفزئی را بللې ده. اغل یوسفزئی، ښه راغلاست. آیا کېدای شي چې د مدرسو فارغانو یا ملایانو هغه علمی رتبه ورکړل شي چې په انتونونو کې ورکول کیږي؟ ملایانو یا د مدرسې فارغانو ته معمولا ستاسو په نظر څه ډول سندونه ورکول کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د درانو لیدونکو ته او تاسو د تخنیکی ټیم ته هم سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د څه دی چې مدرسې ځانته یو سند لري، مکتب ځانته سند لري، پانتون ځانته سند لري. اس کله پانتون نشي کوي چې د مدرسې سند لاسته راوړي او هیڅ کله مدرسه نشي کوي چې د پانتون سند لاسته راوړي. نو هر یو ځانته سند لري او دا هر میتودونه مختلف دي. ما هغه شی چې په مدرسه کې
د پانتون علمي
رتبه
ډیر زیاته بخنه غواړم. ستاسو خبرې مې قطع کړې. د پانتون علمي رتبه معلومې دي اوس ستونزه په مدرسو کې جوړه شوې هغه دا چې د مدرسو فارغانو ته یا ملایانو ته علمي رتبه ورکول کیږي. دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟ دوی ته باید څه رقم سند ورکړل شي؟
دوی ته خود خپل د سند د مدرسې سند جدا ما سند دی. هغه هیڅ کله کوي نشي چې د علمي سند ترلاسه کړي، ځکه چې هرته یو نفر چې د مدرسې نه فارغ کیږي هغه نه پوښتنه کوي چې کوم کتابونه تر هغه ذکر ته کوم هغه ده کوم کتابونه دي. او د علمي او د علمي سند او د مدرسې سند ډېر فرق دی، پکې ډېر زیات فرق کوي، ځکه چې هغه یو ملا او د علمی سند لکه چې هغه دکتورا لاسته راوړي یا مثلا هغه تخصص لاسته راوړي هغه ډیر متفاوت ډیر فرق پکې دی.
هم اوس بیا دلته پوښتنه هم دا پیدا کیږي که د مدرسې یو فارغ وایي چې زه ماسټر یم یا دکتورا لرم، نو پوښتنه بیا مطرح کیږي چې چیرته دي کتابونه دي، څېړنې دي چیرته لیکلي او رسالې دي چیرته دي؟ د پوښتنې ته دوی بیا څه ځواب ورکوي؟
نو دې ته باید خپل طالبان باید ځواب ورکړي چې دوی سره رقم دوی څنګه هغه چې کتابونه مدرسې کتاب ویلي او د تخصصي سند لاسته راوړي یا مثلا د علمي سند لاسته راوړي هغه خو ډېر فرق کوي. نو د دې ځواب باید طالبان خپل باید ورکړي.
صحیح. اوس که فکر وکړو چې طالبان دغه تجربه د اول ځل لپاره په افغانستان کې آزمایي یا له نورو هیوادونو څخه راوړي، په هر صورت که د مصر الازهر ته وګورو، دلته چې خلکو ته په دیني زده کړو کې علمي رتبه ورکول کیږي، نو د یو پانتون د ادرس نه ورکول کیږي نه د مدرسې. طالبان د هر څه ولې په پانتونی ډول نه تنظیموي؟
مونږ داسې دی چې مونږ مدرسې راتونه او در مدرسې ته مونږ نیاز درلو، لکه چې زه خپله ما مدرسه وایلې او سند علمي د پانتونه ماخسته، ځکه چې د مدرسې نه ما سند وانه خصله، ځکه چې هغه سند د پانتون سند ډیر متفاوت ډیر فرق پکې دی. او لکه چې یو نفر مکتب وایي د مکتب شاهدنامه سند دی، هغه هیڅ کله کوي نشي چې د بیا د شاهدنامه او د مدرسې سند او د پانتون سند متفاوت دي، ځکه چې ار یو چې سړی چې څونه چې هلم زده کی هغه ډیره ښه ده. موږ مدرسې ته هم ضرورت لرو، ځکه چې اول چې یو ماشوم مکتب شروع کوي مخکې د مدرسې ته لاړ شي، ډیره پانتون او مکتب کوته ډیره کومک کوي، ځکه چې نو د څه کوي نشي چې هغه فقط مدرسه وای او سره د علمي واخلي د پانتونه، ځکه چې هغه ډیره متفاوت ده. هغه کتابونه چې په مدرسه کې ویل کیږي او هغه کتابونه چې په پانتون کې ویل کیږي هغه سره متفاوت ده.
مېرمن یوسف زئی، ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو خپل شننه وړاندې کړه. کور مو ودان، تاسو ته په کابل کې خاص په وړاندې په ختی ځون کې د ګوزن واکسین 19 کمپاین د روغتیاي او ولایتي مسولینو په شتون کې پیل شو. په یاد کمپاین کې به لسو کالو کم عمره یو 1.8 میلیون ماشومان واکسین شي، خو نورستان ولایت په دې کمپاین کې شامل نه دی.
په ختی ځون کې د پولیو او ورځنۍ کمپاین په ننګرهار کې د طالبانو عامه روغتیا ریاست مسولینو او دغه ولایت طالب چارواکو په شتون کې نن شنبه پیل شو. د ننګرهار د کتلوي مافیات مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزای امریکا غاټ سره په خبرو کې وایي، په یاد کمپاین کې یو 1.8 میلیونه ماشومان تر لس کلنۍ پورې عمر ولري واکسین شي. د هغه په خبره په ټول ختیځ کې یاد سن ماشومان شاوخوا 2.5 میلیونه تر رسیدي، خو نورستان ولایت په دغه کمپاین کې شامل نه دی، ځکه هلته اوس هوا ډیره سړه او لرو پرتو سیمو ته تاګ را تاګ لستون جوړ کړی.
زموږ د هدف وړ ماشومان په ننګرهار کې 14,00 او 100 هغه ماشومان چې عمرونه د 10 کلو څخه کمې تر 0 پورې نوي پیدا شوي ماشومان پورې دي، او دغه کمپاین به زموږ د ورځې د عمل لري په ټولو ولسوالۍ کې، په 2 ولسوالۍ کې، او په دغه ورځې کمپاین به زموږ د شرقي حوزه کې په 3 ولایتو کې چې هغه په ننګرهار، کونړ او لغمان کې. البته زموږ د ټولې د شرقي حوزې د هدف وړ ماشومان چې عمرونه د 0 څخه تر 10 کلنې پورې دي هغه 5 لکه او 3,000 په شاوخوا کې دي.
په ننګرهار کې د طالبانو عام روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف بیا امریکا غږ ته وایي، د ننګرهار په 2 ولسوالۍ کې به یاد کمپاین په ښه شکل ترسره شي. د هغه په خبره چې له دې وړاندې دینی علماو، قومي مخورو او د ټولنو نورو قشرونو ته د یاد واکسین د اهمیت په اړه سپارښتنې کړي تر څو عامه پوهاوی وکړي. ښاغلی شریف په ټولو کورنۍ غږ کوي څو خپل ماشومان واکسین کړي او یا د ناروغۍ چې درملنه نه لري د تل لپاره په ټولنه کې محو شي.
او په 2 ولسوالۍ کې به ان شاء الله دا کمپاین ټول اغزایو ته چې رسیدګي کوي ټول ته به رسیدګي کوي، او دا کمپاین دا واکسین به ورسیږي. خطیبان چې دي د خطیبان دا هم وینا کړی دا چې ټول جمعتو کې باید تاسو دا د جمعې په خطبه کې وایي چې دا واکسین چې کوم دی دا بچو ته وکی دا یو موزي بیماری دا چې د خلکو د کلو د علاقو نه دا ختم شي او خلک په دغه مرزه باندې اختن شي. ټول خلکو لدا موږ پیغام دی خويند لا ټول لا چې به د واکسین سره پرافره همکاري وکړي چې ته یو مشوم تنافات نشي چې د واکسین باقي پات شي او د بيماري د ملک نه ختم شي.
همدارنګه د دغه ولایت د بشري منابع رئیس مولوي محمد طاهر جلالي بیا امریکا غږ سره په خپل وینا کې ډاډ ورکوي چې په ننګرهار کې واکسین کونکو لپاره داسې چاپیریال رامنځته کړي چې هیڅ ستونزه او خنډ به په وړاندې شتون ونه لري. په خبره یې ټولو امنیتي مسولینو ته سپارښتنه کړې تر څو د واکسین کونکو رضاکارانو سره هر چیرته اوګه پر اوګه ودرېږي.
زمونږه نظامی څومره پرسونل دی؟ 2 ولسوالۍ کې 2 ولسوالانو او تر څنګ نظامی قومندانانو ته. نو دا زمونږه پیغام دی چې د فولیو واکسینو یو مثبت اغیز ده په افغانستان کې، او خاص کار په ننګرهار کې به څو مده مخکې مثبتې فیخي پیدا شوې وي، خو تر څنګ مونږ نظامی باندې دا غږ کوو چې پوره پوره همکاري د فولیو واکسینو د همکارانو سره همکاري وکړي، هغه کفلرو پرتو سیمو کې او په خارې سیمو کې.
په ختی ځون کې کسه هم تیر کال شپږ د پولیو مثبت پیخي او ساحوي سمپلونه ثبت شوي وو، خو په وړاندې مبارزه هم شوي او تر ډیره اوس ټول خلک دې تقایل شوي چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي تر څو د ګوزن پر ناعلاج ناروغي اخته نشي.
د فلسطین خپلواکه اداره د غزې کنټرولولو ته تیار ده، خو اسرائیل ورسره نه مني، او د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې افغانانو یو ټولنه جوړه کړې ده. دا ډیره نور کیسې ل یو لاندې د مینا ورسته. په داسې حال کې چې په غزه کې سخت جګړه روانه ده، اسرائیل او فلسطینیان فکر کوي چې تر جګړې وروسته به د غزه سره څه کوي. فلسطینی اداره وایي د غزه واک اخیستلو ته تیار ده، خو اسرائیل ورسره نه مني.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده او د وجلې شوو کسانو شمېر لا هم دوام لري، نړیواله ټولنه په زیاتېدونکو توګه د اوربند لپاره فشار اچوي. خدا نه د سرګند چې څوک په بلاخره د غزه او د هلته میشتو 2.2 میلیونو خلکو کنټرول واخلي.
It doesn't seem to me that there is even concern.
دا ماته نه ښکاري چې هتاه د متحده ایالاتو، اسرائیل او سیمیزو عربي هیوادونو او نړیوالو ترمنځ په دې اړه کوم اتفاق شته چې د جګړې وروسته غزه سره څه وکړي، څوک به پر غزه واکمن وي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلی دی هغه غواړي چې پیاوړي فلسطینی اداره دی د غزه کنټرول په لاس کې ولري. خود ټول پښتنو لمخي 90% فلسطینیان د فلسطینی ادارې د اتیاکلن مشر محمود عباس مشری نه غواړي. په لویدی زغاړه کې واکمن فلسطینی اداره فاسده او غیر موثره ګڼل کیږي او ویل کیږي چې پر غزه د حکومت قبول توان نه لري. خود فلسطینی ادارې ځینې چارواکي وایي چې غزه ته بیرته تللو لپاره چمتو ده. شپارس کله پخوا د خونړې کودتا ورسته حماس فلسطینی اداره د غزې نه شړلې و.
انا بلا تردد اقول طبعا
زوام شدار فلسطین د ازادې سازمان حق دی او د فلسطینی ادارې حق دی چې د غزې ترانګې ته بیرته ورشي. آیا زم موزم بختزم ز خپل وطن او خلکو ته زم او که ته تباشوی هم دی، خو زما مسؤلیت دی چې دا باید د هررخیز سیاسي لید په چوکاټ کې او سیمهیز او نړیوال ملاتړ ولري.
د فلسطینی چارو شنون کې وای چې لتیرو پارلیمانی ټاکنو اول سکال روستا فلسطینیان باید ډیر وړ مشرتابه وټاکي چې وکړي شي دوی متحد کړي.
یو هرین انټرنیشنل کمیونټی لوک
تاسو وینئ نړیواله ټولنه د یوې ادارې په لټه کې ده چې د حکومت ولې د تخنیکی کچې لکه روغتیا او تعلیم په اړه پوهه ولري. خدا هغه اصلي هدف نه تر سره کوي او هغه دا چې فلسطینیان یو مشروع مشرتابه غواړي. دوی د سره رهبری غواړي چې د دوی لپاره وکالت وکړي، حتی کتاسو د ډیپلوماسۍ په کچه هم غواړي. او دا هغه څه دي چې د جګړې نه وروسته واځي پاړه په دې باسونه کې په بشپړه توګه پورت دي.
مصر په دې وروستو کې د دوه اونو اوربند سره په دریو پړاوونو کې د سولې وړاندیز ورکړې. وړاندیز کې د سلویخت اسرائیلو برمته شو خوشی کول، بیا په فلسطین کې د تخنیکی حکومت جوړښت چټاکه نیوکړي او بلاخره د اوربند په بدل کې د ټولو اسرائیلي يرغمل شو خوشی کول، د ټولو فلسطینی بندیانو ازادي او په بشپړه توګه لغزې څخه د اسرائیلانو وتل شامل دي. د مصر دا وړاندیز حماس ژوندې ساتي چې د اسرائیلو لومړی وزیر بنجامین نتنیاهو په وار وار ویلي چې د منلو وړ نه دی. ځینې اسرائیلي شنون کې وایي چې د حماس له منځه وړل ممکن نه ده.
حماس فرست اف اول از ان ایدیا
حماس تر ټولو لمړی و مفکوره ده او حماس به ورک نشي، حتی کدی حماس په زرګونو ترګر او سیاسي مشران د جګړې په جریان کې ووژل شي. دوی بل هم په غزه او البته په نورو سیمو لکه لویدیځ غاړه کې لسګونه زره ملاتړي ولري.
نتنیاهو ټینګار کوي چې نه حماس او نه هم فلسطینی اداره د غزې پر راتلونکو واکمنۍ کې رول لوبولی شي، خو هغه د سیمې د راتلونکو لپاره پلان نه دی وړاندې کړی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لندو خبرونو کې د استرالیا چارواکي وایي چې په کوینزلند او وکټوريا ایالتونو کې لستنه د دوپان او رختونو لکه بلمړ شي دي. پولیس وایي چې په قربانیانو کې درې ناري نشته چې بیړۍ د سه شنبه پورز په اوبو کې ډوبه شو. په دې بیړۍ کې ټول ټال یو لس کسان سپارو. ژوندۍ پاتې شوي کسان د درمنن لپاره رختون ته انتقال شوي دي او روغتيي وضعیت ښه ده. د دوشنبه په شپه بیا د ونې د چپکیدو لامل یو نه 50 کلن خزه وژل شو. تر ټولو تنکی قربانی یو نه کلن انجلی و چې د سیلاب پوبو کې مړ و موندل شو. د استرالیا د هوا پیژندنې درې وړاندوینه کړي چې نن چهارشنبه به هوا خشي. د هند په پلازمین نیوی دیلی کې بیا د ککړې هوا له کبله الوتنې او د ریلګاډو خدمات د ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې دي. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې هوا ډېره ککړه شوې او دا به د ښار د 10 میلیونه وګړو پر روغتیا منفي اغیزې وکړي. نن چهارشنبه د هند په نورو ایالتونو لکه پنجاب او اتر پردیش کې هم د ورته حالت خبر ورکړل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوینیا ایالت کې میشتو افغانانو د خپل چارو د سمبالخ لپاره ټولنه جوړه کړې ده. دغه ټولنه چارواکي وایي چې په دې ورستیو کې په پنسلوینیا کې په سلګونه افغان کورنۍ میشته شوی او دوی غواړي د خپل ملي ارزښتونو د ساتلو ترڅنګ د امریکا د ټولنه سره آشنا شي. نورحال د احسان الله اریوبزی په ریپورت کې.
دلتا په پنسلوانیا کې د لزګونو افغانانو ترڅنګ د نورو ټولنو وګړي او ځايي حکومتي چارواکي سره راټول شي چې د افغانانو لپاره د یوې نوې ټولنې پرانیسته وکړي. دغه ټولنې چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ایالت ته ډیر افغانان ورغلي چې د خپل ټولنیزو چارو سمون همغږي او یو بل د مرستې په موخه د همداسې یو بنسټ اړتیا و.
دا کاملا یو غیر سیاسي دفتر دی. هدف مو همدا دی چې په ایریا شار کې میشت افغانان چې تقریبا د 100 فامیلو په شاوخوا کې دي هغوی ته د هغوی په خدماتو رسولو کې همکاري وکړو. باید د اوریزم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر سقوط وروسته کوم افغانان چې د لید ایریا شار ته انتقال شوي دي اکثریت یې د تعلیم کچه ټیټه ده، د انګلیسي ژبې سره بلدتیا نه لري، د امریکې د کلتور ورناتو سره بلدتیا نه لري. دوی به د دې دفتر له ادرسه وتوانېږي تر څو هغه خدمات چې دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي.
د ایری خار خاروال او نورو سیمیزو حکومتي چارواکو د دا ډول ټولنو جوړول د خې امغه او ډیر اسانتیاو پرمست کولو کې یو ډیر اړین ګام وواله او د پنسلوانیا افغان ټولنې سره د هر اړخیزو مرستو ژمنه وکړه.
زه ډیر خوښم چې په پنسلوانیا کې د لومړی افغاني ټولنې د پرانستې په غونډه کې ګډون کوم. په تیرو دوه کلونو کې افغانان د خپل ژوند بیا رغاونې لپاره راکړه شول، خو نن زموږ د ټولنې برخه دي او زموږ ښار ته ځانګړې ښکلا وربخلې ده.
زه ډیره خوشاله یم ټول کورنۍ او ځکهونکو ته خراغلاس وایم او ټول ته بلنه ورکوم چې دوی کولای شي زموږ د زده کړو په ټولو مرکزونو کې زده کړې وکړي.
په پنسلوانیا کې میشت افغانان د دغه ټولنې رامنځته کول د ځان لپاره یو لوی لاستراوړنه بولی او هیله مندي چې له دغه لارې خپل کلتور او ژبه ژوندۍ وساتي او د یو بل لاسنیوي وکړي.
امروز خوشبختانه ما اولین دفتر کمیونیتی افغانا را که در شهر ایری ایالت پنسیلوانیا برگزار کردیم مهمانهای بسیار بلند و لطفا و کنانی داشتیم در برنامه ما. الحمدلله ما تانستیم که برنامه ما را بسیار بخوبی افتتاح بکنیم. تشکر میکنیم از تمام مهمانهای عزیز ما که در این برنامه شرکت کرد.
به دغه ټولنې د جوړېدو خبر په داسې حال کې خپریږي چې د اټکلونو له مخې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر څه باندې 500,000 زیات افغانان میشتي او د شنونکو په نظر د خپل منځي همغږي په موخه د دغه ډول ټولنو او بنسټونو ته ډیره اړتیا ده. احسان لاریف زای، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانانو د اتحاد او پیوستون په هیله د خبرونه هم دلته پای ته رسو. سوشي بي ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربه محمد احمدی ده. احمدی صاحب سلامونه، مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام آقای شکیب، شما هم خسته نباشین. بله، خبرهای افغانستان و جهان در برنامه نیم ساعته دری گنجانیده شده است. خب، در صدر خبرها موضوع جنگ اسرائیل و حماس هست، جنگ روسیه و اوکراین هم در بخش گزارش دیگه هست و تحلیل در مورد روابط طالبان با کشورهای منطقه هم با یک تحلیلگر سیاسی بحث میکنیم. با ما همراه باشید.